کړې مسی وخت مازیګر 15 بجې شوی نن د سپتمبر لومړۍ نیټه د کال 2015 کال د سپتمبر لومړۍ نیټه ده د مشال ډو په نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او ونی ساجمل هرکلی کوو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال بیاست په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او د یورپ له راتلونکي ناقانونه کډوالو په اړه باندې رپورټونه او څېړنې واوري خو پیل له خبرونو کوو مایک سپارم انی ساجمل ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې انسان مرګ بریچ شوی چې پکې لکته لگا درې کسان وچل شوی دي افغان لسمشر وای باید دینی عالمان دی د اداري فساد ختمولو په لړ کې خپل رول ادا کړي او ملګری ملتونه وای چې د شام په پالمیرا ښار کې 2000 کاله پخانه عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده او اوسته خبرونو تفصیل د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ 500 زخمیان شوي دي د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځان مرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوي خو نوموړي له دې بریده ژوندی وتلی دی د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تفتیش مطابق دا یو خودکش حمله ورو چې تحصیل آفس جمرو ته د ننوتلو کوشش کولو خو چونکه دلته سیکیورټي بیف اپ شوې وه او خصدار الرټ ولاړو نو دې تحصیل د نو کېدو نه مخکې ځان بلاسټ کړو
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسله والې ډلې قبول کړې ده په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداري چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي د ایف ټی ایم ای ایجنسی افسر سید عمر محسود مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن ویلي چې پرون د نیمې قبایلي سیمې ټانک او شاوخوا سیمو نه 360 کورنۍ د خرګي ټرانزټ پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې سید عمر محسود زیاتوي چې همدارنګه د کډوالو سره نقدې مرستې هم شوې او ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړل شوي دي د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپل آئینی ذمہواري پوره کړي د چیف جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ نن د سپریم کورټ فل بنچ د اسلام آباد په 11 سیکټر کې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادې دورانیدو پر ضد اورېدنې پر مهال ویل چې که ریاست د خپلو اوسیدونکو د استوګنې بندوبست نشي کولی نو بیا د هغې نه د سرسوري د اخیستو حق هم نه لري بلخوا نن مشال ریډیو ته د کچا آبادې اوسیدونکي عیسا خان ویل چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو کې تیریږي او د سپریم کورټ نه هیله لري چې په حق کې به فیصله وکړي چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن مجرمان نیولې دي د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټین نن په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور مجرمان نیولي چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتنو کې وسله والې ډلې یا بیل ای سره دی په دې خبري غونډه کې دوو نیول شوو مجرمانو ومنله چې خبریال ارشاد مستوی رسول کوکی او یونس درې واړه په ډزو وشلي وو د دوی په خبره هدف یې یوازې ارشاد مستوی وو بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي نن د پېښور پریس کلب مخې ته د پښتو فلمونو ډرامو سندرغاړو یو احتجاجي مظاهره وکړه د حکومت غوښتنه وکړه چې د بیا خپرولو حق یا کاپی رایټ په قانون دی عمل وکړل شي ځکه چې اکثره خلک د کاپی رایټ د قانون سرغړونه کوي هنرمندانو زیاته کړه چې د دې مسئلې د حل لپاره د حکومت باید د سینسرشپ یو کړنلاره جوړه کړي د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د ګل پاورس ته یوې خبري غونډې پر مهال وکړ د ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوې دی د دې کمی وروسته به د پټرولیم نوي نرخ 3 روپۍ او 6 پیسې د های سپیډ ډیزل نرخ 2 روپۍ او 4 پیسې او د خاورو تیلو نرخ 50 روپۍ او 11 پیسې وي افغان لسمشر وایي چې د اداري فساد له امله بې وسله افغانانو په میلیونونو ډالره تاوان کړی دی محمد اشرف غنی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته ویل چې د فساد په لمینځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 15 وسلوال وجل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانې بیان سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته ویلي چې یاد وسلوال تېر شپه ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې وجل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانۍ عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده. د اګست په 13 نیټه په پالمیرا کې په بل عبادت خانه کې د چاودنې خبرونه وو. په پالمیرا ښار په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې قبضه کړې وه. د ملګرو ملتونو د روزنې او څېړنو ادارې یونیټار د چاودنې نه د وړاندې او د وروستو وختونو عکسونه ورکړي دي چې پکې د عبادت خانې ځینې برخې تباه شوې ښودل شوې دي. رویټرز خبری اژانس پرون ویلي دي چې امریکا د روس او چین د ځینو هغو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حملې کوي. د رپورټونو په حواله امریکایي چارواکو ویلي دي چې د بندیزونو په لګولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې چې ورسره له روس سره اړیکې خرابېدای شي. او په ستمبر میاشت کې د چینی ولسمشر شي جی پینګ واشنګټن ته په رسمي سفر اغېز هم اچولی شي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لومړی خبر ورکړی و چې د اوباما انتظامیې د چین او د نورو هیوادونو پر ضد په بندیزونو لګولو فکر کوو خو د روس نوم یې نه و یاد کړی. په واشنګټن کې د روس سفارتخانې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. وروستۍ خبر دا چې پرون د آسټریا په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت او د حکومت لخوا کډوالو ته د سمې پاملرنې په حق کې مظاهره کړې. د ویانا په مرکز کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې نارې ولګولې چې قانوني لارې پرانستې او انساني وقار ته تر هر څه لومړی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار سراج زهیر درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,24.50 اغستل کیږي او په 1,24.50 خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1,60.10 او په 1,60.25. یو یورو په 1,11 او په 1,11.25. د متحده عرب امارات درهم په 23.25 او په 23.60. د سعودي عرب ریال په 20.60 او په 20.50. او یو افغانۍ په 1.60 او په 1.25. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 4.0 او 3.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدی او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکل په روانه خبری غړی کې د جن نور مهمو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. په خیبر ایجنسی کې ځانمرګ برید درې کسان وژلی او شپږ 50 کې ټپیان کړی دي. عیني شاهد
مونږ چې را منډه کړه بهر نو توره تیاره وه او ډېر تور لوګی وو او ډېر خلک پراته وو ځای په ځای. مونږ زخمیان را اوچات کړل.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد د خاما یا کچه کورونو د ړنګولو په اړه د مقدمې اورېدنه کړې ده. خو د مقدمې دفاع کوونکی څه زیری ورکوي؟
تسلیم صدیقی صاحب راغلی وو د پاکستان دا ذمواري وسپاره ده چې هغه دې عدالت ته په راروانه پیشۍ کې یو داسې پلان پیش کړي چې په هغې باندې بیا سپریم کورټ غور وکړي او حکومت ته پرې حکم جاری کړي.
امریکا یو ځل بیا پر پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی شبکې پر ضد دی پریکړند کاروای وکړي. واشنگټن غواړي څه یو کارپو وای.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د فایل رپورت: د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې نن یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ 50 ټپیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان او ورسره لشکر اسلام ډلې پر یو وخت د دې برید ذمواري قبوله کړې ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
دغه چودنه هغه محل وشو چې د جمرود اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې دننه ګڼ شمیر قومي مشران او عام خلک موجود وو، خو چې دغه دفتر نه د خاصدارو د لاین آفیسر ګاډۍ څنګه را بهر شو نو دروازې مخې ته یې ځانمرګي بریدګر خپل ځان والوزول. د دغه پیښې په هکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
تفتیش مطابق دا یوه خودکش حمله ورو چې تحصیل آفس جمرو ته د ننوتلو کوشش یې کولو، خو چونکې دلته سیکیورټي بیف اپ شوې وه او خاصدار الرټ ولاړو نو دې تحصیل د نوکېدو نه مخکې ځان بلاسټ کړو چې په دې کې شپږ پنځوس کسان چې دي زخمیان شوي دي او په هغې کې درې کسان شهیدان شول، په هغې کې یو خاصدار شامل دی او په دې زخمیانو کې څلور کسان چې دي هغه سیریس کنډیشن کې دي او په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د هغې ښه نگهداشت کېږي لګیا دی، جمرود هاسپیټل په الرټ باندې دي، دلته د زخمیانو ښه دیکھبال کېږي لګیا دی، د حکومت ریټ مختلف علاقو کې بحال کړی شوی دی، نو لازمن د دې ریاکشن کې دی.
د جمرود د بمی چاودنې پیښې په هکله یو عیني شاهد جهانگیر خان وویل،
هسپتال نه بهر یو ډېره غټه دماکه وشوه چې شیشې میشې ماتې شوې، نه بلډینګ مونږ چې را منډه کړه بهر نو توره تیاره وه او ډېر تور لوګی وو او خړې وه، هغه ګردونه وو او ډېر خلک پراته وو ځای په ځای، مونږ زخمیان را اوچات کړل، ځینې کمپلیکس ته لاړل، ځینې دلته هسپتال ټریټمنټ وشو، او دا د انسانیت ډېر توهین دی او ظلم دی او ډېر زیاتی وشو.
په دې پېښه کې جوبل شوي یو تن سید محمد پریدي خپل احساسات داسې شریک کړل،
سوزکۍ مې ودرولو ډرایور یم، د مکه وشو بیا په ځان نه یم پوه شوی، لوګی وو ګرد وو، بیا ما ډاکټر ته منډه کړ، ځای مې لګېدل او ډاکټر ته منډه پټه مټه را لوګړل.
د جمرو د ځانمرګي برید پړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویاند محمد خراسانی مشال ریډیو ته د ایمیل لاره په خپل غاړه واخیسته، او په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی هم د دغه پیښې پړه په خپل غاړه اخیستې ده. د خیبر د ریلوی لاره د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصه کړل شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي جنوبی وزیرستان ته د مسودو کډوالو د ستنېدو دولسم پړاو پرون زخه پیل شوی. په لومړۍ ورځ درې سوه زخه زیاتو کورنۍ د ټانک جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د ستنېدو دنې دولسم پړاو په یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه رجسټر کړې دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د راهي نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کښې دننه بېکوره مسعود قبایلیانو وزیرستان ته د بېرته لېږدولو دولسمه مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره په سویلي وزیرستان کښې د قبایلو دپاره د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک شوشولې دي پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوي ترانزیټ پوینټ نه ټولې درې سوه شل کورنۍ چې پکښې دوه سوه اته څلوېښت رجسټرډ او دوه اویا انرجسټرډ کورنۍ شاملې وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشولې شوي دي چې په قافلې کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ای ټي ایم کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاد دي وي چې د بېرته تګ دغې مرحلې د پاره ټولې نه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې پله پسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د پښتنو د خامه یا کاچا کورونو د ورانېدو پر ضد د کیس اورېدنه کړې ده، او پر دې وخت باندې د کیس یو جج ویلي چې ولس ته د سرسوری ورکول د حکومت ذمهواري وي، خو حکومت له دې عیني ذمهواري څخه سرغړونه کړې ده. عدالت دا هم وویل چې باید د دې مسلې یو بشپړ حل راوستل سي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د چیف جسٹس جواد اسخواجه په مشرۍ کې فل بینچ په اسلام آباد آی 11 سیکټر کې د سبزی منډي سره نږدې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادی دورانې دو پر ضد د اورېدنې پر مهال وی چې ریاست خپل اوسیدونکو ته د سر سوری نشي ورکولې، نو د سر سوری د اغستو حق ورسره هم نشته. عدالت زیاته کړې چې یو طرف ته د غریب اولس نه د دریو ګینټو په نوټس باندې په زور یوه آبادی خالی کولی شي، او بل طرف ته په زرګونو جریبه ځمکه شتمنو قبضه کړې خو څوک ترې د تپوس جرت نشي کولی. د کومې چې ښکاري دلته د غریب او مالدار لپاره جدا جدا قانونونه دي. د اورېدنې په موقع جسټس دوست محمد خان وی چې د خپل کورونو بچ کوونکو باندې خو حکومت د ترخګرۍ مقدمې درج کوي، خو په ترخګرو باندې لاس نشي اچولی. کله چې مشال ریډیو د کچا آبادی دوران اورلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوونکي پارټۍ د یو مشر او وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وی
او زه تاسو ته یو زیر ادا درکوم چې سپریم کورټ پرون په دې کې چې کوم تسلیم شوی چې صاحب راغلی و د کراچۍ نه، د هغه 15 کاله خدمات دي په سند کې د کچا آبادیو د خلکو ته د ریلیف ورکولو هغه باقاعده دا ذمواري وسپارله چې هغې دې عدالت ته په روانه پیشۍ کې یو داسې پلان پیش کړي چې په هغې باندې بیا سپریم کورټ غور وکړي او حکومت ته حکم جاری کړي.
مشال ریډیو ته د کچا آبادی یو اوسیدونکي عیسی خان وی چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو تیریږي، خو د سپریم کورټ نه دوی هیله لري چې په حق کې به فیصله وکړي.
اول خو مونږ ملل د داو شه مونږ ډېر پریشانه کې درو سپورې، اول خو زموږ د بچو ته داخله نه ملاويږي سکول کړه مثلا هم کړه دا ودرې دي دا کنه، او کوم ځای کې چې موږ کډه او اړو دي نو سال ته خلک ته چې تاسو کچا باندې ور تاسو ځان نو ګوځي راګ مونږ باسه اول خو مونږ دا وته نو وځي کچا باندې.
یاد دي چې د روان کال په یو کم دیر شمه جولای د پښتنو کچا آبادی د اسلام آباد انتظامی د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې لنګه کړې وه، او له دې وروسته عوامي ورکرز پارټي د دې پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه درج کړه چې پکې دریس خپل کړی وو چې دا د آئین آرټیکل 9، 14، 15 او 22 ای پر ضد ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي وایي د دوی امنیتي سرتیرو په کوټه کې وژل شوي درې خبریالان نیولی دي چې د ده په وینا تعلق یې د بلوچستان لیبریشن آرمی سره دی. د خبریال ارشاد مستوی، عبدالرسول کوکی او یونس دریو اړه تیر کال د اګست په میاشت کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شوي وو. خدای نور ناصر په دې اړه باندې تفصیل راکوي.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي د سې شنبه په سهار په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی په کوټه کې د درې وژل شویو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بیلې سره دی. شفقت چې له نیول شویو کسانو څخه یو دی په خپل اعترافي بیان کې یې د دې پیښې ذکر په داسې ټکو کې وکړ. زه چې کله پورته دفتر ته وروختم نو هلته ارشاد مستوی ناست و. لومړی لږ وارخطا شوم ځکه چې دوی ټول درې کسان ناست و. په همدې وارخطایۍ کې مې لومړی په ده ډزې وکړې چې تر هغه وروسته هغه نور دواړه کسان راولاړ سو، او یوه زما د نیولو هڅه وکړه او هغه بل بیا په سکو وهلم، ځکه ما بیا په هغوی هم ډزې وکړې. شفقت په خپل د اعترافي بیان کې زیاتوي د دوی هدف یوازې خبریال ارشاد مستوی و، خو هغه نور دوه خبریالان یې له ویرې ووژل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچی په دې خبرې غونډه کې وویل، دا ترهګر چې یو وخت به یې دا دعوه کوله چې دوی د بلوڅو د حقونو جنګ کوي، خو زه دا وایم چې اوس دا جنگ د حقوقو لپاره نه بلکې د بهرنیو استخباراتو په خوښه کېږي، ځکه چې همدوی اوس په فرقیزه او توکمیزه توګه بلوڅ قام سره جنګوي چې له همدې سازشونو څخه یو سازش یې د ارشاد مستوی د وژنې هم دی. د ویل ورده چې خبریال ارشاد مستوی چې له خبری آژانس آنلاین او ای آر وای تلویزیون سره یې کار کاوه په 2014 اسوي کال کې د اګست پر 28 نیټه په خپل دفتر کې له دوو نورو خبریالانو سره یو ځای وژل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سیو بل رپورټ تر ازو. د پاکستان حکومت د سپتمبر میاشتې لپاره د پټرولیم په مصنوعاتو کې 3 روپۍ کمای کړی دی چې د بیګا د شپې 12 بجو څخه درآمد عمل ورباندې شروع سو. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تولو په بیه کې قریبا 6% پوره کمای راغلی، خو حکومت په ملک کې د تیلو په نرخ کې 30% پورې هم کمای ونه کړی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د ګل پورز د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی خبری غونډه کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان وکړو. د کمی وروستو د پټرولو نوې نرخ 3.85 روپۍ، د ډیزلو نرخ 2.84 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ 5.15 روپۍ شو. که یو طرف ته حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو، نو بل خوا یې د ګیس په نرخونو کې 13 تر 13.5% پورې اضافه وکړه. د کورني صارفینو لپاره یې ګیس 13%، د تجارتی صارفینو لپاره 10%، د صنعتونو او توانایي څانګې لپاره 22% او سری جوړونکو څانګې لپاره د ګیس په نرخ کې 3.5% اضافه وکړه. مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق نن تپوس وکړو چې په نړیوال مارکیټ کې چې په کم شرح سره د تیلو په نرخ کې کمی شوی دی، آیا حکومت د هغې مطابق په پاکستان کې د تیلو په نرخ کې کمی وکړو؟
نړیوال مارکیټ کې تیل تقریبا 105-110 ډالر پر بیلر وو، هغه 60% لاندې راغلی دي. زمونږ سره 130 روپۍ پر لیټر، هغه حکومت 80 روپو ته 2 روپو ته. نو دا ښکاره خبره ده چې انټرنیشنل مارکیټ کې چې په کومه شرح سره قیمتونه کم شوي دي، پاکستانی حکومت هم په هغه شرح باندې د تیلو قیمتونه نه دي کم کړي.
په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د معاشیاتو استاد او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وایي که حکومت یو طرف ته د تیلو په نرخ کې کمی وکړو، نو بل خوا یې ورسره په ټیکس کې اضافه هم وکړه چې له وجې ولس ته هغه شان ګټه ونه رسېده کومه چې په کار وه.
کمی چې کم دول اوس په کار وګڼه، نو هغه کمی خو ونه کړو. دوی پکې ټیکسونه ولګوي، نن سبا دا نور مسلم روان دي، د دې 3% وید هولډنګ ټیکس چې لګولای دا هغې نه د دوی ته ریوینیو کم شوي دی. هغه کار کولو لپاره دوی دا یو اسانه طریقه یې په دې طریقه ټیکس ولګوي د خلکو نه، هغه پوره سهولت خلکو ته ټرانسفر نه کړي.
د یادونې دا چې حکومت د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 1.03 روپۍ او ډیزلو په نرخ کې 2.06 روپۍ کمی کړی و، خو د جون میاشتې په لومړۍ نیټه یې د پټرولو په نرخ کې 3.5 روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې 3.05 روپۍ اضافه کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باړې به کور سوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ سوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي، له دې وجې دوی د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خبرې نسي ریجنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د عملي په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواري ته به غوښتو.
د خیبر جنسې باړې نه بېکوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي
په شاکس کې کملی سنټر چې د باړې خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل هلته جوړ شوی دی، نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چې کوم دستخطونه کول وي، ویریفیکیشن وي، د شناختی کارډ او ډومیسایل او وسرا پاسپورټ، نو هغه لپاره موږ وړکې یو یو دستخط لپاره په میاشتو په چیرې کلونو باندې موږ ګرځو چې موږ د ځوانان د پېښور نو خار نه د خپلو کورونو نه او د جلوزو کې نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کوي چې تا دستخط نه دی شوی، صبر وکړه، تا کار نه دی شوی، صبر وکړه، او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باړې سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم دغه ستونزه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کله هم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم دی پوره فارم یالته کې دستخط نه وي، بالکل تقریبا وړو کې اختر نردیلې ټاک کورم پکې نه دی کړای، ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین یو لوکینا یې روخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس والا خلق کو ټوله ډی پیز په شناختی کارډونو پورې تنگای او بیا چې شناختی کارډ چا سره نه وي غو په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس والا. چالته مونږ کړه د شناختی کارډ لپاره اپلای وکړو او یو تحصیلدار ته تیرول لور شي وی چالته په تیرو کې ډیپټي دو بل چې کوم تحصیلدار دی خای صرف دو کومونو لا مخصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو هیڅ کوم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید د باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چې کله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون ته وړاندې کړه، نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عمله زیاته کړو. چې دغه ستونزه هوار شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي یې په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2110، 15316، 15318، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د روسیې کې امریکا یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې قبایلي سیمو کې میشت حقاني نیټورک خلاف دې اغېزمن ګامونه پورته کړي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو ځینې ډېرې خونړۍ بریدونه حقاني ډلې کړي دي او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پیشو شوراګانو خطرناک بولي. واشنگټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او د حقاني ډلې اهمیت ولې ډېر دی؟ په دې اړه د بشیرګاش رپورټ اورو.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو له کبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی 14 قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. درې ورځې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پاکستان ته تللې وه او د رپورټونو تر مخه یې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د حقانی شبکې خلاف دې سم عملیات وکړي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پیښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلونو راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډیره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډیره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډیره وړتیا لري او افغانستان کې د شوو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي، نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
ځینی امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویا پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړي او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي نو امریکا دې پیسې ورکړي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وایي اسلام آباد به د دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپلې ستراتیژیکي ګټې پرې نګدي.
اتحادی مرستندویا پنګي هس هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا ترهګر به زی راځي.
یا د دوی چې د وروستیو کې افغان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
که څه هم تر اوسه ډېر وختي دی چې ووایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځایه دی، خو تر ډېره داسې ښکاري چې دا هیلې به عملي نه شي. که طالبان د ISI تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د پاکستان پوځ او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخلیک ټاکي، خو اوسمهال دا هر څه مایوسوونکي ښکاري.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګه ګوري او ټول ځپي.
داو د بشیر ګواش رپورټ چې د حقانی ډلې په اړه باندې وو. په دومره نیمای کې درته یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې د پاکستان په اړه او د افغانستان په اړه دي. خو اوس 5 نیمې بجې شوې دي. انیسا اجمل به خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د خبري جنسي په جمرود بازار کې نن لږ غرمې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ پنځوس زخمیان شوي دي. د مشال لیډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې ده. د پېښې پرته تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړې. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د کچا بارې د ورانولو پر ضد د کیس د اورېدنې پر مهال ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپل آئینی ذمهواري پوره کړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن کسان نیولي دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز پښتون نن په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سره کې یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور کسان نیولي چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بیل ای سره دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته د پښتو فلمونو او ډرامو سندرغاړو یو احتجاجی مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بیا خپرولو حق یا کاپی رایټ په قانون دی عمل وکړل شي، ځکه چې اکثره خلک د کاپی رایټ د قانون سرغړونه کوي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد له امله بې وزله افغانانو په میلیونونو ډالره تاوان کړی دی. محمد اشرف غنی نن دا خبرې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه داسې ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي خال پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده. او رایټرز خبري ایجنټس پرین ویلي دي چې امریکا د روس او چین د هغو ځینو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف انټرنیټي حملې کوي.
انیسا اجمل وشي د خبرونو لنډیزې وړاندې کړې. د پاکستان مطبوعاتو ته رابیا اکرم خان کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیرې د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼې په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یوه مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشرولۍ له امتحان وي، هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقع ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فنډ د اولسي مسلو په مقابل لیکن ناکافی دی، پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده، بای چې د چترال ضلع نمایندو ته مناسب وسایل ورکړی شي. ادارې وایي د پخوا په شان که ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو نو په زیاده دی چې ولسی مسایل هوار شي مسلې به نورې هم زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت، ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلي دي، نو د دې ترمنځ د ولسی مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخکې لیکي بل اړخته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبې نه منصوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوی دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لري کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشر ولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کې لیکي تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی وو. دا شان د ام کیو ام په استعفو د جمعیت علما اسلام فی مشر ثالثي شروع کړې وه، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتې دي، شي خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکای ولسمشر باراک اوباما ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دي په پاکستان کې موجوده وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي ایشیا کې اړۍ ګړۍ رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په کابل کې د سپتمبر په 15 نیټه کېدونکې اقتصادي غونډې افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې پر مسلو خبرې وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوي دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویه ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسئلو په اړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 15 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت په اړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. دا غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو زیاتره سنجیده مسئلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د افغان حکومت او په دا هیواد کې کارکوونکي نړیوالې مرستندویه ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقه کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د بهتری او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د هغې نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقع په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو لپاره مناسبه ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر له ګواښونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون له پنه غوښتونکو ډک اورګاډي د آسټریا پلازمینې ته ورسېدلې. په دغه ځای کې 40,000 ځای کسان راوتلي وو چې د پنه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د بداسې کې دا چې اروپا د دومې نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پنه غوښتونکو له دومره لوی شمیر سره مخامخ کیږي. د آسټریا په څیر هنګري هم د پنه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی، خو وایي نو پنه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولای چې دغه هیواد ته ننوځي. ملالی بشیر ته بغښتو.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډېری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول شوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اتریش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپلې خوښې ځایونو ته ولاړ شي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اتریش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تېره اونۍ د هنګري له پولیس سره نږدې په یوه لارۍ کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو اویا پناه غوښتونکو مړي وموندل شول. پرون ماښام د اتریش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 40,000 کسان واټونو ته راوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارۍ کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي، زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي، او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی، او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې شاوخوا 300,000 پناهغوښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي، او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغوښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناهغوښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14 بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناهغوښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي، خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناهغوښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناهغوښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو، د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوو کسانو کې 4 د بلغاریا وګړي او 1 افغان دی.
دا وه ملالۍ بشیر. ای ایف پی خبري اجانس د هنګري په سرشار بوداپست کې د هغو کډوالو د ستړیو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې زیاتره له جګړه ځپلو هیوادونو تښتېدلي دي. اجانس کې د بوداپست د ریل ګاډو سټېشن هغه ځایونه ګرځېدلي چې ګڼ شمېر کډوال جرمني ته د سفر کولو په انتظار ناست دي. دا کډوال چې زیاتره پکې له شام سره تعلق لري وایي په جرمني کې د پناهغوښتونکو کډوالو لپاره شرایط آسان سوي دي، نو باید چې په اروپایي اتحادیې کې مخکې سفر ته پرېښودل سي. تفصیل ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
ای ایف پی خبري اجانس کې د اګست نیمایي راهیسې د هنګري هیواد پولیس په ریلوي سټېشن کډوال د ټکټونو لرلو باوجود دروي، خو د ګل پورس پولیس نه موجود. اجانس د کلیټي سیمې د ریل ګاډي په سټېشن له شام سره تعلق لرونکي ادواتلس کلن کډوال ایهاب یاسین د خلیلي کې یقین یې نه کیږي چې آخر کار جرمني ته روان دي. هغه اجانس ته ویل چې پروای نشته چې چرته هم ورسیږي، خو د جرمني هامبرګ ښار به د ټولو خوي. اجانس لیکي د شام او د نورو سیمو د کډوالو لپاره د بوداپست ریل ګاډو سټېشن په دې وروستو کې هغه ځای ګرځېدلي چې اروپا ته په سفر کې له پیچلي حالاتو سره مخامخېږي. هنګري چې د اروپایي اتحادیې غړی دی، مخکې په دې اصرار کولو چې د اروپایي ټولنې د سختو اصولو له امله د ویزو نه لرونکي کډوال غرب ته سفر کولو ته نه پرېږدي. اجانس لیکي له حالاتو تنګ راغلي کډوال د اګست په میاشت کې هره ورځ د خواوشا 2000 په شمېر کې هنګري ته داخلېدل چې د بوداپست په دوو مهمو ریل سټېشنونو به په انتظار ناست وو. اجانس د طالبانو تنګ راغلي یو پاکستانی دوکاندار د خلیل لیکي تر هغه به د ریل ګاډي انتظار کوي تر څو چې کولی شي. خو اجانس وایي د ډیرو کډوالو صبر هم په ختمې دوه ښکاري. د اجانس په خبره د تېرې اونۍ په اخره کې د کلیټي بهر په یو احتجاجي ناسته کې په سلګونو کارجنو کډوالو چې د زیاترو تعلق پکې له شام سره وو، ویل چې په جرمني کې د پناهغوښتونکو لپاره شرطونه د نرمېدلو دا معنا ده چې دوی اوس هلته تللی شي. یو احتجاج کوونکي خبري اجانس ته وویل چې اول یې نه پرېږدي چې کډوال هیواد ته داخل شي، او بیا وروسته له تللو نه منع کوي. دا خبره دغه کډوال د هنګري د حکومت لخوا د کانټاتار درولو طرف ته په اشاره سره وکړه چې د سربیا له سرحد سره په جنوبي برخو کې جوړ کړل شوی دی. خو بیا د اجانس په خبره د ګل پورس پولیس غایب وو، او کډوال د ریل ګاډو د پاسه سپرېدو ته پرېښودل شو. قسم په سر کې سټېشن ماسټر دغه ریل ګاډي مخې تلل ته نه پرېښودلو چې دغه په خبره د حد نه زیات کسان پکې سوار وو. خو په اخره کې د پولیسو په وینا ریل ګاډي ته د مخ کې تللو اجازه ورکړل شو چې راتلونکي تمځای ویانا وو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړی رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې عمله فشار راوړي چې نور افغان خوژنه بس او د ترګرو له ملاتړ لاس واخلي. ښاغلي دوستم دغه څرګندونې تېره شپه ناوخته د نوموړي د شراغلاس په مناسبت په کابل کې په جوړې سوې غونډه کې وکړې. جنرال دوستم دغه شان پاکستان او دغه هیواد استخباراتي سازمان آی اس آی د افغانستان د خلکو دښمن وګڼلو او دغه هیواد د کړنو په وړاندې جدي مبارزه پر اړتیا ټینګار وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د نور افغانانو په شان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو او بدبختیو لامل ګڼي. جنرال دوستم چې دوشنبه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، په کابل کې خپلو هرکلی کوونکو ته په خطاب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. دوستم دې مسلې او په امریکا کې د ترهګرو لخوا د سپتمبر د 12 نیټې د عملی پلانولو ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید دغه هیواد تور لیست ته وغورځوي.
ولی دا پاکستان د بشر د حقونو د ناقضینو تور لیست ته نه غورځول کیږي او فشار پرې نه راوړل کیږي؟ زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا ده چې پر پاکستان فشار راوړي او لاس یې د ترهګرو له ملاتړ رالنډ کړي.
جنرال دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، تر یو لړ بریاو وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راغی. د ښاغلي دوستم په وینا کې د جګړې مشري نه وکړې، فاریاب به د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلی و او کندوز، بدخشان او بلخ ته هم جدي ګواښ مخ و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د جګړې پر مهال یې د پاکستان د استخباراتو یو شمېر لوړپوړي چارواکي داعشیان او چیچنیایان له پښو غورځولي دي. خو د ده په وینا دا ورته معلومه شوه چې د افغانستان د خلکو اصلي دښمن د پاکستان د استخباراتو اداره ده.
ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی،
موږ د داعش پاکستانیانو او ایسای سره جګړه کوو. دا خبرې هوایی نه کوم. لکلون را پخوا دوی زموږ هیوادوال او مشران شهیدان کوي. زموږ د ټولو دښمن همدا پاکستان او ایسای دی.
خاغلی دوستم وویل چې د سې شنبه په ورځ به په فاریاب او سرپل کې د یادو عملیاتو راپور د افغانستان امنیت شورا ته وسپاري او که ولسمشر اجازه ورکړه نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا او روسیې لپاره ستر ګواښ وبللو. جنرال دوستم له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته او په دغه مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي تر کومه چې افغان مشران د سولې او جګړې په اړه یو واحد دریز ونه لري، پاکستان به د دغه هیواد د نامنه کولو او په کورنیو چارو کې لاس وهنې ته ادامه ورکړي. د ښاغلي داود په وینا په دې صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال او یا بل هر چارواکي هڅې د ترهګرو د مخنیوي په هدف بې اغېز وي.
د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. پاکستان هغه وخت کې جګړې ته د پای ټکی ږدي چې دلته یو مقتدر دولت رامنځته شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د پخوا په شان تاوده نه دي پاتې، پاکستان لا تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیره کې د دغه هیواد چارواکو له ترهګرو څخه د ملاتړ هر ډول تورونه رد کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره 350 د دولت وسلوال مخالفین یو ځای سوي دي. چارواکي وایي چې دغو وسلوالو به د شینوارو په بېلابېلو سوالۍ کې د حکومت ضد فعالیتونه ترسره کول. نور حال له جلال آباد د مچاللو خبریال بازومت عابد راکوي.
دغه وسلوال چې ځانونه یې د اسلامي امارت جنګیالیان بلل، د سټېشن بې پورز د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې ته د خپلو درنو او سپکو وسلو سره راغلل او د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت او سولې شورا په ګډو هڅو یاد وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شول.
نن درې پنځوس کسا د خپلو اسلحو سره، البته چې دی کې لس میله راکټ و، د ملي امنیت د لارې وسپارل شو سولې پروګرام ته. په دغه ساحو د شینوارو کې لکه سپین غر، لکه چین، لکه نازیان، لکه غنی خیل، لکه مومندره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقع د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له ورور وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د ټولو هغه خپله نظامي مشرانه مننه کوم چې په دې ساحه کې دیو ته دا زمینه مساعده کړې ده. غوښتنه مې د ټولو وسلوالو مخالفینو نه دا ده چې نور د ورور وژنې نه د خپل وطن د ورانور نه لاس واخلي او راشي او د سولې په پروسه کې موږ سره شامل شي.
د قاری یاسین په نوم یو تن چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ سره تعلق لري او د شل کسیز ګروپ مشري په غاړه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به د وطن جوړېدو ته مټې ورونغاړي.
دا 50 کلونو را په دېخوا د ننګرهار ولایت په ډېر شمېر ولسوالیو کې فعالیت کاوه، خو زیات پیالت په زمونږ د بټي کوټ او کوز د مومندارې په ولسوالیو کې وو. د ننګرهار د ملي امنیت سره زمونږ رابطې وشوې، د خپلې وسلې هم راوړې خپلو مشرانو ته مخې ته کېښودې. اوس په انشاءالله چې کلکه دفاع د خپلې خاورې نه بکړو.
د ننګرهار د سولې شورا چارواکي وایي چې د سولې بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو مشرانو ته تر شپږو میاشتو پورې 15,000 افغانۍ او د ګروپ غړو ته یې د میاشتې 8,000 افغانۍ ورکول کېږي. دوی وایي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د ننګرهار د سولې له ولایتي کمیټې سره تر دې دمه 132 کسان یو ځای شوي چې ګڼ شمېر یې په یو شمېر دولتي ادارو کې د اجیر په توګه ګمارل شوي او ځنو ته یې حرفوي کارونه ښودل شوي او په خپل روزګار شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ټاکل شوې ده د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 نیټه په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د رپورټونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسې راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر سر دا پریکړه کړې ده، په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو پلوي کوي. مرالی بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ولی په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند د بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده، خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکې موافقې څخه پر شا کېږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور و، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یوه غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له مې میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر و کړې، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوې دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تریوی اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونګوري او پخوانیو او دواړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېیمه د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. پدې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بلې شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهېږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشري د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري، او هغه په دې معنا چې موږ غواړو د تشدد کچه ټیټه سي. موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لاره یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکزې دي. که تاسې وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي، او دا به په افغانستان کې له ډېرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي او ګټې اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سرخوري. کله چې دوی فکر کړی زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15218، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریدنن وزي نه ساته خبرونو وروستي خبري کړي ده چې پای ته ورسېده. خو پای ته رسولو لمخه به د انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن لغرمې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او شاوخوا 55 زخمیان شوي دي. د مشال لیډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې ده. د پیښې پر تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیات له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بېرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د کچا بادې دورانولو پر ضد د کیس د اورېدنې پر مهال ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپلې آئینی ذمهواري پوره کړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن کسان نیولي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور کسان نیولي چې تعلق یې بلوچ له بلتون غوښتونکي وسله والی ډلې یا بی ایل ای سره د بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمن سوړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره هڅه وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د سټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادتخانه ویجاړه کړل شوې ده. د اګست په 13 نیټه په پالمیرا کې په بل عبادتخانه کې د چاودنې خبرونه وو. او رایټرز خبری ایجنټس پرین ویلی دي چې امریکا د روس او چین د اغو زنو کسانو ادارو پر ضد پربندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حمله کوي.
خا خبرونو لنډیز مولا نساج مزخ اورید یو مل دي سره د مشال ریډیو د دی وخت نه ساته خبرونی پایتر سي چې تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی پر مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري هم د دې ترڅنګ تاسو هلته ریپورتونه هم لیدلای شئ لستای شئ او ویډیوګانې هم دي او دارنګ هم دغه هر څه تاسو د مشال ریډیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شئ او هلته هم تاسو په لیکلې بڼه او سره ویډیوګانې هم لیدلای شئ د مشال ریډیو د دې وخت پرونی پاتې که تاسو هم په دې څه پوه پاتې شوئ نو ډیوه راډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نورو ټولو ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.